یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشې د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او دا یو ساته خبری خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. و بوري چې د غزنی په خاوم 14 لزګونه کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. دا شان د قطر په پلازمینه کې د جرمني په قربتو بین الافغاني ناستا نږدې یو سات وړاندې پیل شو. په دې اړه هم معلومات درکو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دوحا کې له ځینو افغان میرمنو سره کتلې دي. په کندهار کې په یوه وسلوله جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار په یوه موټر بم حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي.
د هېواد د دښمنانو د غزنی ښار د شامیر په سیمه کې د ملي امنیت د شپږمې حوزې په څېرمه د یو پولیس موټر په مټ باندې موټر بم برید ترسره کړ چې د دې په ترڅ کې دوه تنه امنیتي منصوبین په شهادت رسېدلي دي. 9 تنه ټپیان دي او دغه راز څلور تنه مستثن په شهادت رسېدلي او 8 تنه یې ټپیان دي چې نږدې 50 سلنه د ټپیانو د ښوونځیو زده کوونکي دي او پاتې نور هم ښځې ماشومان او عام خلک دي.
د ولی ویاند وی د دې پیښې د درویشتو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه افراطي ډله سره لدی چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوخته ده، په افغانستان کې خونړۍ حملې لا هم دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان میرمنو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه شیزې له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره په ورغلي هیئت کې شامل دي. ښاغلي خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان ښځو سره په خپله کتنه ستایلې او ویلي دي چې د دوی لیدلوري د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له ځان سره سولې بللې او داسې حکومت ته د لارې د اورولو په برخه کې چې توکمیز او جنسیتی توپیر لپام پراته د افغانانو حقونه خوندي وساتي مهم دی. دوحې ته د تللو افغان میرمنو له ډلې اسیلا وردک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زلمی خلیلزاد افغان ښځو ته په دې کتنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ایسوي دي. د غرض د دوحې د بین الافغاني خبرو بلې ګډونوالې ماری اکرمی پر خپل ټویټر لیکلي چې تیر ماښام په دوحه کې له طالب استازو له کابل له تللو افغانانو او جرمني هیئت سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې وبتونیږي د افغانستان لپاره سولې، یووالي او تفاهم ته لاره هواره کړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې په وسلوله جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه هغه وخت پیل شوه چې اول وسلول طالبانو په دغو ولسوالیو کې د ملي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزین او ازادي راډیو ته وویل
پنجوایي په مشان او دوا په سیمه کې پر امنیتي پوستو باندې حمله کړې ده چې په نتیجه کې انځکه دښمن وژل شوی او دوه زخمیان دي. همدارنګه یو پلیس شوی څلور نور زخمیان دي. کله شامیر او دغه تنو کاریز په سیمه کې همدې سوي دي په پوستو باندې چې په نتیجه کې اولس دښمن وژل شوی دي، څوارلس نور زخمیان دي.
شغلی بارکزای وی په ټپیانو کې د طالبانو دوه مشهور قومندانان هم شامل دي چې یو حافظ ملتان او بل حسینی نومیږي. وسلولو طالبانو د دغو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. وسلولو طالبانو له څو ورځو راهیسې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولې دي. د ایران په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو اړخیز ډول د دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د ایران د دولت وایان علي ربیعي نن په تهران کې رسنیو ته ویل چې نن به موږ د ایرانیمو غني کول د 3.8% له حد څخه واړو. تر دې یو ورځ مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې ټلیفوني خبرو کې د دې اټومي تړون پر بقا باندې پخپل کې بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردان یې رهبري کوي د سوریې په شمال کې دی راځي. د سوریې لپاره او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د تشکیل شوي ائتلاف لپاره ځانګړي استازي جیمس جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي واشنگتن د جرمني له پوځ څخه غواړي چې روزنیز ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلت ام سونګ تانګ ورځپاڼې او د جرمني له خبري اژانس سره خبرې کړې دي. جیمس جیفري ویلي له جرمني غواړي چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي چې تر یوه حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې پم کې لري د سوریې له شمال څخه ټول 2000 امریکایي پوځیان وباسي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوې. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د هندستان او سریلانکا ترمنځ وسوه. لوبه سریلانکا پیل کړه چې د اولو بغاړو په سوځېدو سره یې 204 شپېته منډې وکړې. هندستان د 215 شپېته منډو هدف په اسانۍ د درو غواړو په سوځېدو سره پوره کړ. بل هم سبقه پرون مازدیګر د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ وسوه چې جنوبي افریقا دا مسابقه وګټله.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. مننه درنو دوستانو چې خبرونه مو له آزادي راډیو نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. دا چې د دغه ناستې په اړه د سیاسي چارو افغان کارپوهان څه نظر لري، څومره دغه ناستې ته خوشبین دي، په روان خبرونه کې په اړه اوري.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې چې د حکومت ته ممکن یو چانس هغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تصمیم شي.
په غزنی ښار کې موټر بم چاودنې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه به له سیمې خپل خبریال واخلو. په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د مارانو یو روزونکي د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه ادارې د دریو غړو دندې ځنډولې. دا مطلب به هم په همدې خپرونه کې درته نشر کو. نور مسایل هم لرو تر یوې بجې را سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. په دې ناسته کې شاوخوا یو وی افغانان چې طالب استازي، د افغان حکومت چارواکي، د ملي شورا غړي، سیاستوال، مدني استازي او مېرمنې هم پکې شامل دي ګډون کړی دی. د غونډې ګډونوال به د کومې ادارې نه بلکې د شخصیتونو په ډول په خپلو کې سره نظرونه شریکوي. دا غونډه جریان لري. دا چې په دې غونډه کې تر دې دمه څه پرېکړې شوې دي، سبق ویل شوی دی، زموږ همکار رحمت الله افغان دغه ناسته تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني، تر دې دمه نږدې یو ساعت وړاندې دا ناسته پیل شوې ده، سبق ویل شوی تر اوسه پورې؟
غونډه شاوخوا د افغانستان په وخت 11 بجې پیل سوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په وینا سره پرانستل سوله. د غونډې ته د پرانستلو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او ځینې نور بهرنیان هم ورغلي وو. کله چې غونډه پرانستل سوله، یې نو وروسته هغه بهرني میلمانه له غونډې ووتل او افغانان خپل منځ کې په بحثونو باندې پیل وکړ. د دغه غونډې تقریبا شاوخوا ویا کسان، چې په ویا کسانو کې 11 کسان طالب استازي دي او نور هم له ځینو اروپایي هیوادونو څو استازي راغلي دي او ډیری برخه له کابل تللي، چې شاوخوا 50 کسان دي په دغه کې برخه. په دغه کې مطرح سیاسي چیرې پخوانی سیاسي رهبران او د حکومت ځینې استازي برخه لري. که څه هم د غونډې ایجنډا له وړاندې نه ده ټاکل سوې ده، نن به په غونډه کې دوی آزاد بحثونه وکړي په خپلو کې، خو هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان او طالبانو ته نږدې سرچینې او کوم استازي چې غونډه کې ګډون کړی ده ازادي راډیو سره ولیدي چې د غونډې به بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیل لپاره یو زمینه برابره کړي.
وړاندې ویل شوي وو چې په دې ناسته کې هیڅوک د کومې ادارې د استازي په توګه برخه نشي اخیستلی، د شخصیتونو په توګه باندې به برخه اخلي. دا کیسه په همدې شکل باندې ده؟
بلې، که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي برخه لري، خو طالبانو له وړاندې ویلي وو، همدارنګه د غونډې کوربه چې جرمني هیواد او قطر هیواد، دوی ولیدي چې دغه کسان به د خپلو ادارو په استازیتوب نه بلکې د شخصیتونو په استازیتوب باندې شخصي نظر وړاندې کوي، او د چارو کارپوهان دغه ښه اقدام په دې بولي چې دوی په آزاد بحث وکړي، له رسمي ایجنډا پرته دوی خپل منځ کې بحث وکړي او دغه بحث دوی سره نږدې کوي تر څو بین الافغاني مستقیم مذاکراتو لپاره لاره
پرانیست. څو ورځې دوام کوي
دا غونډه؟ دوه ورځې دوام کوي، نن پیل شوله، سبا ورځ به هم دوام وکړي. نن تر څلورو بجو پورې ده، د غرمې وقفه لري، او نن وروسته به تر څلورو بجو پورې دوام کوي، سبا هم ده، او کله چې پای ته رسیږي او د دې پایلې به موږ له اورېدونکو
یعنې کومه ګډه اعلامیه به
نه له وړاندې ما مخکې یادونه وکړه چې ایجنډا نه لري دغه غونډه، خو کله چې د توافق سره نږدې شو غونډې خبرې کې داسې ګټورې، بیا نو وروسته دوی کولی شي یوه ګډه اعلامیه ورکړي، خو له وړاندې د اعلامیې د ایجنډا په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اورېدل چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر او د جرمني په قربتوب بین الافغاني ناسته پایل شوې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږي د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه ناسته ته خوشبین دي. لډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناسته افغانان سره نږدې کوي. له خغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړو، په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
د غونډې موثریت فقط دې کې لیدل کیږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته، خصوصا د خلک د افغانستان څخه تللي دي، دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوقو مسله مطرح کیږي، د بشري حقوقو مسله مطرح کیږي، د نظام شکل مطرح کیږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان څه غواړي، دغه نورم ابرازیږي، دغه نورم راڅرګندیږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړی ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولی شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشي له دې غونډه نه په استفاده باندې، تر څو د طالبانو سره مستقیما کېني. ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دی ولاغې په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه اخیستلی شي، هغه تحلیل کولی شي. دویم قدم کې هغه طالبان په آینده کې غواړي دا نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سور څخه وروسته چې کله راځي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي، دوی باید کوم اساسات ته نظر کې ونیسي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی، تر څو دوی پوه شي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، د هغه خطاوې، هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت ولې هغه څخه جلوګوري شي، هغه څخه مخنیوی وشي. زه فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده،
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي، او اگر چې حکومت زیات غواړي تر څو طالبان سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای په اصلي ډول باندې چې پر طالبان فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبر دا ده تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ هغه ابتدایي خبرې، لمړنۍ خبرې حل شي ونه وسی، زما باور دا نه ده چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناست لپاره زمینه مساعده شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. دریمه مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو او نړیواله ټولنه پر طالبان باندې وقفي فشار نه وړي، او دغه فشار په دې معنی باندې به تعریف شي چې هر مره به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبر د پاره کینی. یعنی زما باور ده چې اصلي اړخونه، اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغه باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې هدي اقل یو زمینی اشاره ورته کولای شو، اول تضمین نشو ورکولای چې وکولای شو د افغانستان او طالبان ترمنځ، یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناستې لپاره زمینه اساس شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اووم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولای شي؟
پړاو غونډې چې دي، ناستې چې دي، هغه فقط طالبان او د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. دغه ناسته چې ده، دا به مستقیما نه شي کولای چې په دې مسله کې امریکایان او طالبان سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوب نتیجه حاصل کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولای شي، په دې معنی باندې چې په اووم پړاو کې مهمه خبر دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کښېني، او دا د پرمختګ عمده ټکی بلل کېږي او تعریفېږي. اما اهمیت ورکول شي یعنی مهم کول شي ولې پټوله کې تروسه پور له بعده مرغ طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روخانه کې لانی در روخانه کړی په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دی ولې او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د خبرخوالو د خبرو څخه متاثر شي وي مني په دې معنی باندې چې یعنی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبره کې دغه ناسته دغه غونډه ډیر زیات موثر نشم بللی ولې اهمیت ورکول شي مهمه ده ورته
زموږ اګل ازادي راډیو نو اوري اوس هم ناجیه صافی سو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د تورخم په دروازه کې مامورینو کاربندیز اعلان کړی د دې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کاربندیز ورستار له هغه کېږي چې پاکستان د تورخم لاري پر سوداګریزو موادو تعرفه لوړ کړه نوموړي وویل که چیرې دا کار بندیز دوام وکړي سوداګرو ته به ډېر اقتصادي زیانونه واوړي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اوسپنې یو شمېر قانونه داوطلبۍ ته سپاري د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو پنجشیر ولایت کې سروې پیل شوې ده
د دې سروې هدف مو دا دی چې موږ په داخلي کمپنیو یا فابریکو ته چې په افغانستان دننه په ذوب او د اوسپنې د ویلې کولو برخه کې کار کوي دوی ته د خام موادو برابرتیا لپاره قانون مشخصه کو
د نوموړي په خبره په دې ولایت کې به د قانون په برخه کې پنګونه په زورګونو کسانو ته د کار زمينه برابره او د هیواد اقتصاد به پیوړی شي او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنۍ او اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 دیش پوله یو روپی یورو 90 افغاني دیش پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 20 افغاني 15 ویش پوله زر ایرانی تومان شپږ افغاني 15 لس پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 لس افغاني
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
کله درنو دوستانو لکه څنګه مچې پلاندې په خبرونو کې واوریدل د غزنی په خار کې موټر بم چاودنی یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړول دا ویل کیږي چې دغه موټر بم چاودنه د غزنی خار د مرکز د لومړنۍ حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کندک باندې نن سهار نږدې 8 بجې شوې ده چارواکو تایید کړی چې په دغه موټر بم چاودنه کې الکتر لگا 12 تنه وژل شوې دي چې په دې کې 8 تنه د ملي امنیت منسوبین دي ورتنه ملکیان دی او همدا شان لزګونه کسان نور ټپین شوی دی همدا اوس سره لسیمی اعظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه باندې دی تاثیر صاحب ستړي مشي دغه چاودنی پاړه نور کوم جزئیات دی مهرباني
ډیر مننه ګران همکار تاسو ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته پیرمو په شامیر صاحب سیمه کې د ملي امنیت پر یوې حوزوی مرکز د وسوالو طالبانو لوري او ځانمرګ ایبریت وسو چې زیات مرګ جوړ لري اولیته کله چې ما د غزنی په ملکی شپخانه کې د شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت څخه د تلفات او پاره پښتنه وکړه ویل چې په دغه بریټ کې یو سلو وو پین دوستانو ته مرګ جوړ لا وشته د چې شپښتنه وژل شوی او پاته یو سلو یو پین دوستانه ټپیان دي د وای په وژل شوی کې درې تنه نظامیان او درې تنه ملکی کسان دي همت ول شپږنی وی تنه شپیانی ملکی شفقانی او پاته 1500 نوري نورو خصوصي روختونو ته انتقال شوی دي هغه زیاته کړه په شپیانو کې اته تنه د نظامیان او پاته نوري ټول ملکی کسان دي چې په ملکیانو کې شپښتنه شدي 1500 ماشومان او پاته نوري نارینه دي همت زیاته کړه په دغه شپیانو کې د ديار لس کسانو حالت اندیشنې ور دي چې کابل ته انتقال شوی دي خو بلور ته کله چې ما د غزنی ولایت لویان محمد عارف نوري سره خبرې وکړې هغه بیا وویل چې په دغه بریټ کې 12 تنه وژل شوی دي چې 8 تنه نظامیان او 4 نور یې 4 تنه ملکیان دي نوري وایي په دغه بریټ کې ځکه ډیری ماشومان او تمر جوړ لا وشته چې په دغه بریټ کې دغه بریټ د یو خصوصي شوونځي تر څنګ رامنځته شوی دی د دې تر څنګ کله چې زه د پیش ځای ته لاړم دلته دغه مرکز په بشپړ توګه د منځه تللی دی. خو د دې تر څنګ ډیری کورونه یو خصوصي ښوونځی او ځینو نورو دوکانونو او حتی زیارتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
تاثیر صاحب، د موټر بم نویت معلوم شوی چې له کوم ډول موټر استفاده شوی؟
کله چې ما دغه د سیمې له ځینو کسانو سره خبرې وکړې، هغې ویل چې دغه یو ټونس ډوله موټر و، خو ځینو کسانو او یا چې کله هم ما د موټر پرزې وکتې، هغه د هموي څانګ پرزې وې، داسې نه ښکاره کېدي چې دا د ټونس موټر وي. نو له ځینو خلکو او زما په خپله شخصي نظر دا یو هموي ټانګ و.
سیمې ته تاسو وویل چې له سیمې نه تاسو لیدنه وکړه، ورغلي وایي شاوخوا کورونه څومره زیانمن شوي دي؟
څنګه چې ما مخکې وویل، نږدې کورونه ډېر زیانمن شوي وو، او د دې تر څنګ چې په دغه خصوصي لیسه کې ډېر ماشومان 50 تر 30 پورې ماشومان ټپیان شوي وو. په دغه کورونو کې هم ښځې ټپیانې وې او کوچنیان هم ټپیان وو، او کورو ته خو بیخي ډېر زیان اوښتی وو، ځکه چې دغه چاودنه بیخي زوروره ده او د ښار په لرې لرې ځایو کې درز اورېدل شوی وو. او د دې تر څنګ دغه د ښار چې کوم ځینې لوړ بلډینګونه دي، د هغوی هم شې ماتې شوي دي او زیانونه ورته وو.
تاثیر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د پیښې مسؤلیت خو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستې؟
کله چې ما ځینې د وسله والو طالبانو ګروپونه تعقیب کړي دي، په هغې کې دوی لیکلي دي چې دغه برید دوی ترسره کړی ده، او موخه یې دغه د ملي امنیت چې کوم مرکز و مخه دغه ده.
ډیر زیاته مننه. په نورو خبرونو کې به تاثیر صاحب بیا هم تاسو راځو. ژوندۍ اوسئ درنو دوستانو. واموریدل چې د غزنی په مرکز کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې نن سهار نږدې 8 بجې موټر بم چاودنه شوې ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده، چې ډیری ټپیان پکې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي دي. له دې نه وړاندې څه موده مخکې دلته په کابل کې هم په ورته چاودنه کې نږدې 50 تنه د یو ښوونځي زده کوونکي ټپیان شوي وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. ورزو کندهار ولایت ته. په کندهار کې د مارانو یو روزونکی د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزونکی وایي د کلونو رئیس د مارانو په روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
دغه مار دی اوس ګوره سړی چې وایي چې دی نه، او دا د ټولو تر دغه ټانو له دی هم ظالم دی.
8 کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلن رئیس د بیلابیلو مارانو په نیونه او روزنه بوخت دی. نوموړی دا مهال په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مار نیونه ورته اسانه ده، او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خو دوه ځله د مار نیونې په وخت کې مارانو ډیر سخت چچلی دي. محمد ولی وایی په کندهار کې تر 300 ډبل زیات ماران ژوند کوي. د په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنی فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به کافی عاید ترلاسه شي.
خلک بس په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي، او د دې کوم دغه چی مواد هغه پرستلای شي، ځکه په کندهار کې نشته. په دې نسته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک موږ ته دغه وکړي، موږ هم کولای شو چې وباسو د دې څخه یو شی وباسو، یو قسم دغه جنجي جوړ کړو، خو داسې شی نه لرو، امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي توګه خورا دغه خطرناک کار هم دی، خو بیا هم د خپل د تخنیکی اړخ نه دی دا کار کوي. ښه خبره ده که دی غوښتنه سمه ده، دی د موږ ته خپله درخواستي راکړي، موږ وزارت زراعت ته خصوصا د طبیعي منابع ریاست ته به د دې اتغه درخواستي واستو د دې د غوښتنه به مونږ ته ورسو.
د هیواد په کچه هرات لومړنی ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ سوي او په لومړي ځل یې نیم کیلو زهر بهر ته صادر سوي. د مارانو زهر په نړیوالو مارکیټونو کې لوړ قیمت لري او له همدې زهرو څخه د درملو د جوړېدو لپاره کار اخیستل کیږي.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوري دا او نور مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ناجیې صاحب یې کتنه کړې ده. غټ سرټکی اورو.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د افغان سولې پروسې په اړه لیکنې او تفسیرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د پلان له مخې نن یکشنبه قطر کې د جرمني په کوربتوب د افغان سولې لپاره بین الافغاني خبرې داسې مهال پیلېږي چې ورسره جوخت په قطر کې د سولې لپاره د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د سولې وروستیو هڅو ته په کتو له رواني غونډې هم کومه تمه نه کېږي او په وینا یوازې د ځان او ولس د تیرستلو لپاره یوه هڅه ده. ملي آرمان ورځپاڼې بیا د قطر وروستۍ ناستې ته په کتو لیکلي افغانان هره ورځ د افراطیت او ترهګرۍ قرباني دي او ژر تر ژره باید اوربند وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور د غونډې ګډونوال باید تر ډیره په اوربند ټینګار وکړي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قطر بین الافغاني خبرې تېروتنې او شونتیاوې. وړاندې په سرمقالې کې راغلي غونډې ته وربلل شوي کسان چې ځینې د سولې مخالف دي او کم داسې کسان شته چې پکې د سولې ملاتړي دي، نو دا غونډه به څه ډول مثبته نتیجه ولري. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم دا غونډه به کومه محسوسه پایله ونه لري، خو خلک هم دې ته په تمه دي او غواړي چې په داسې غونډو سره د افغانانو ترمنځ فاصلې راکمې او پراخ جوړجاړي او پخلاینې ته لاره هواره شي. انیس ورسوانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره داسې مهال کېږي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی او وسلوال طالبان د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي په بهر کې د سولې روان مذاکرات به هغه مهال ګټور وي چې د حکومت د استازو نظرونه په پام کې ونیول شي. ویسا ورځپاڼې بیا قطر ته د تللي افغان پلاوي د یو غړي ملا عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني ډیالوګ پایلو ته خوشبین دی. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ اووم پړاو مذاکرات به په دوحه کې په بین الافغاني مذاکراتو مثبت اثر ولري. او اصلاح ورځپاڼې په سرمقالې کې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه لیکنه کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له دغې غونډې ډېره تمه نه کېږي، خو د لیکوال په باور د سولې بین الافغاني خبرو لپاره باید لومړی ذهنیتونه جوړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې د دریو غړیو دندې ځنډولې دي. د دغه درې کسان د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست سرپرست اسدالله خان، د غوراوي د کمیټې پخوانی مسول دولت خان احمد زیاو، د کرکټ د ټیم منیجر نوید سایم دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤول دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل د بورډ پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړې کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیف مشل او الهام صاحب دا به په دوو اونۍ کې دننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چېرته په دغه څېړنو کې کوم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي او که چېرته کوم شی واقع سوی و، کوم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
ښاغلی فضلی پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وویل د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه ونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولي دي. د وویل د کرکټ په چارو کې د ښهوالي په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه همدارنګه د یو چا په حق کې خدای نخواسته طرف وي، بی طرفانه بحث. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولس ته اطمینان ورکو. دوهم بحث، موږ ژمن او متحد یاسو چې د بهبود لپاره به شپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالۍ وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډیری افغانانو او په تیره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وخت په کابل کې 12:13 شوي. سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس یونیزه خبرونه لرو. تر 1:00 دوام کوي. له آزادي راډیو سره پاتې شئ.
د غزنی ولایت چارواکي وای نن سهار په یو موټر بم حمله کې د څلور ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل سوي دي. د دوی په خبره چې د دې پېښې د درویشتو چپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د کندهار چارواکي وای په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې په وسلوالو جګړه کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان ښځو ته طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 نه د کال په اټمی تړون کې له ټاکل شوی حد څخه د خپلو ایرانی مغنی کول اړولې دي. د اعلان په داسر کې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني څخه غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولېږي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې ډیر دي. او د کرکټ د 2019 نه د کال د سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوي. هندستان له سریلانکا او جنوبي افریقا له استرالیا څخه پرونی مسابقه وګټله.
نور بس دی. شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. به اساس بررسی های وزارت صحت عمومی افغانستان از 10 سال به این سو روی هم رفته، همساله 5% بر تعداد معتادین مواد مخدر در کشور افزوده میشه و در حال حاضر تعداد معتادین و متاثرین از مواد مخدر در کشور به 3.5 میلیون تن میرسد. به اساس این ارزیابی ها از میان بیش از این 3 میلیون معتاد 60% آنان را زنان و اطفال تشکیل میده که بنا به دلایل مختلف به مواد مخدر معتاد شدند و یا هم از آن متاثر هستند. در برنامه این هفته شکست سکوت با دکتر صاحب سوما استانگزای موظف در شفاخانه تداوی 60 بستر تداوی معتادین در ودان در رابطه با اعتیاد خانم ها، عوامل آن و راه های جلوگیری از افزایش سطح اعتیاد در میان خانم ها صحبت میکنیم. دکتر صاحب برنامه خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
بله دکتر صاحب، میخواییم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با توجه به مراجعین شما، آیا شما حس کردین که در تعداد معتادین، البته معتادین زن، در سالهای اخیر افزایش رونما شده؟
تشکر. بله، اول خو از همه اولتر باید بخش اعتیاد وقتی که کار میکنیم اول بفهمیم که امی تعریف اعتیاد چیست.
درست.
از تعریف شروع میکنیم، چون وقتی که اعتیاد تعریف میشه از همون تعریف فهمیده میشه که یعنی اعتیاد چی مانا. پس این را میگیم که اعتیاد عبارت از یک مرض مزمن عود کننده دماغی است.
درست.
که با استعمال تقاضای متکرر مواد مخدر و پیامدهای پر ضرر هان دوباره شخص چی میشه؟ یعنی معتاد میشه.
درست.
بله. در نظر به می تحقیقاتی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر گرفته شده است، تقریبا در خود سطح کل افغانستان 120 هزار تن خانما مصاب به مواد مخدر هستند.
درست.
که اینا به شکل‌های مختلف از انواع مختلف اینا چی میکنن؟ مواد استفاده میکنن که خانم‌ها یعنی تعدادش رو به افزایش است و این یک حالت بسیار زیاد نگران کننده میباشه که باید روی از این گرفته شود.
درست. دکتر صاحب، ما در مورد البته متادین طبقی ذکر کردن بیشتر ما وقت ما را جمع‌آوری میکنیم یا مصاحبه‌ای که داشتیم از طریق رادیو بیشتر، علت هزی بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است. در بین زنها علت چی است بیشتر از اینکه اعتیاد افزایش یافته؟
در بین زنها اینمی فقر، بیسوادی، بیکاری.
درست.
و مهمترین علتش که در خانم ها معتاد دیدیم، معتاد شدن خانم توسط شوهر است.
خب چطور است؟
مثلا شوهر معتاد است.
بله.
یا وقتی که مجرد بوده ازدواج نکرده یا در دوره جوانی مواد گرفته معتاد شده.
درست.
وقتی که ازدواج میکنه یا با یک خانمی که میخواه او را بگیره، فامیلش میگیره، حتی پت میکنن، نمیگن، افشا نمیکنن که پسرشان مبتلا به مواد مخدر است.
درست.
از این رو خانم بسیار صحتمند جور با هم سفر میشه. وقتی که داخل زندگی میشه، وقتی که تا یک سال دو سال خو اموشاور میتونه که نمی راز مخفی نگاه کنه. بعد از آهسته آهسته امکان نداره، چون افشا میشه، خانم سر شوهر میفهمه که معتاد است، نمیخواد که با شوهر دیگه زندگی خود پیش ببره.
درست.
چون او مسئولیت هایی که یک شوهر در مقابل اولاد داره، خانم داره، او رو نمیتونه به درستی انجام بده. از او خاطر خانم تصمیم میگیره میخواد که یا مواد ترک کنه.
درست.
یا از پیشش جدا شه. باز به میشوهر ها به خاطر از اینکه خانم از پیشش جدا نشه، طلاق نگیره یا نخواد که سرش مواد ترک کنه، به یک شکل نه یک شکل خانم خود را معتاد میسازن.
خب باز بعضی باز خانواده
باز خانم که معتاد شد دیگه، خانم هم خود تو یک معتادیت یک مرضی است که خانم هم مبتلا شد، شوهر هم مبتلا است، بسته فامیل، اطفال که در فامیل زندگی میکنن، آیستا آیستا بسته این سر فامیل، کل فامیل تاثیر میکنه و میشه. و اکثریت حالی که ما ببینیم اطفالی که رو به دنیا میه طبقی و ناس است.
درست.
و اینا که از طفولیت از مادر پدر مثلا مواد اونا میگیرن، اینا که از طریق تنفس می دوده میگیرن.
بله.
چون وقتی که یا جوان هم میشه بسن جوانی و دیگه این تاثیرات سر از اینا میباشه.
درست.
و اینا بالاخره به شکل مستقیم معتاد میشن. از او خاطر زیادم شده.
بله. شما بیشتر اشاره کردین که اعتیاد مرضی دماغی هم هست.
بله.
بیشتر بعضی اوقات ما گزارش هایی که داشتیم تو گفته میشه که بعض فشارهای یا مو خشونتایی که در خانواده است یا بدرفتاریایی که
بله.
میباشه،
خب
یوم باعث اعتیاد میشه در خانواده.
خب
خانم ها به خاطر چی از این مواد استفاده میکنه؟ آیا رهایی از این وضعیت که بعدن باز میرن اینو به یک وضعیت بدتر از حالت؟
بله. خانم ها که از اکثر به خاطر رفع کردن اینمی تسکین های روحی،
درست،
جسمانی، اینا میخواین که از مواد بگیرن، چون اینا خو آگاهی سطح آگاهیشان پایین است یا درباره مواد اضرارش چیز معلومات ندارن. اینا فکر میکنن که اینمی مواد یک راه حل است که ما را مثلا درد ما را آرام میکنه یا تکلیف های روحی دارن، روانی دارن، اینا بخوریم خواب سر ما میایه. این وقتی که مواد گرفتن به مرور زمان باز اینا که از به این مواد عادی میشن دیگه، باز بالاخره به شکل معتادیت تبدیل میشه.
خب بازی وقتی اینا که معتاد میشن، شما چون در این بخش کار میکنین، باز وقتی اینا اعتیاد وقتی اینا معتاد میشن چقدر مشکلات از اونا افزوده میشه؟ بر علاوه که از او مشکلات گذشته از اونا کاسته هم نمیشه؟
وقتی که یک خانم معتاد به مواد مخدر میشه، تاثیراتش بسیار زیاد بالای فامیل است.
درست.
یعنی مشکلات اقتصادی را بار میاره، چون در فامیل که است مقصد مو اقتصاد خراب است. وقتی که پیسه یا درآمد که است اون را به عوض از این که در تحصیل اولاد خود بزنه.
درست.
یا در غذاب یا در یک شکل صحیح از پیش استفاده کنه، او را در مواد مخدر میزنه، یعنی در اقتصادش ضربه میبینه، مشکلات صحیح بر خانم پیدا میکنه.
نه.
مثلا زوفیت، فراموشی، عصبانیت، این مشکلات صحیحی است که بر خانم ها پیدا میکنه. دیگه مشکلات فرهنگی، مثلا از فامیل دور میشن.
نه.
در یک فامیل مثلا وقتی که میفهمن که این خیشایشان همشیریش است یا برادرش از مواد مخدر است، فامیلا هم از پیشان چی میکنن؟ گوشه‌گیری میکنن، چون میگن که وقتی که کد از اینا یک جای بشینیم مثلا میشه که سوار روز اولاد ما یا خود ما دوباره به مواد مخدر رو نیاریم. یعنی تاثیراتش بسیار زیاد است، تاثیرات خراب مواد مخدر اضرارش.
امی شما گفتین که اینا از جامعه دورتر میشن و چی نمیکنن، منزوی شدن از اینا در جامعه چقدر باعث دوام اعتیاد میشه در خانم ها؟ چون اینا خود تنها میبینن دیگر، در می تنهایی اینا بیشتر به تنها میبرن.
بله، چون اینا تنها میشن. در تداوی احتیاط یگانه چیزی که مهم است چی مرد باشه خانم باشه سپورت فامیل.
درست.
وقتی که فامیل امراش سپورت نکرد، چون وقتی که شوهر معتاد است، خانم معتاد است، برادرش باشه، مادرش باشه، فامیل باشه، کتش کمک شوه، مثلا شفاخانه ببره تداویش کنه، امراش گپ زده شوه، میتونه که خانم از یالت بکشه. مگر در صورتی که سپورت فامیل امراش نباشه، این خانم هیچ وقت نمیتونه که مواد ترک کنه.
خب در مورد فقر شما گفتیم که بیشتر علتش فقر هم از وقت خانم معتاد میشه و شوهرم معتاد میشه، این خانواده میره به طرف فقر بیشتر.
بیشتر.
و این بار از این فکر نمیکنین بیشتر به دوش خانم ها میاد، چون شوهر دیگه از خانه به دور میشه و بیشتر که معتادین یک مشمو میبینیم که جامعه که معتادین بیشتر در شهرها، البته مشمو میبینیم که به خرابه ها و زیر پل و بلچک ها پناه میبرن. خب این همه هم بار اعتیاد و همه هم بار تنبیل خانواده همه به دوش خانم میه، چقدر توانی عزیز داره خانم که از این وضعیت بره؟
طوری است که وقتی که یک خانم معتاد میشه، معتاد میشه، چون امی خود معتادیات مواد مخدر که است مرد خانم ها را نسبت به مردا زیادتر آسیب پذیر میسازه. و وقتی که یک خانم معتاد شد، چون اوجت مسئولیت خانم سرش است، از اولادم از هر چی نباشه یک عاطفه مادری داشته می باشه.
بله.
اکثری خانم ها که هستن به تنفروشی به این اقدام میکنن، به دزدی میکنن، به خیرات میکنن. اکثر دمی که ما ببینیم خانمایی که می دمی کوچه و بازار هستن، چادری پوشیدن و خیرات جمع میکنن، اکثریتش معتاد است، چون است به یک طریق نه یک طریق میخواین که پیسه به دست بیارن، هم خرچی مواد خودم میکشن، هم مصارف اولادای خودم و چیز غذای چیزی که برشان تهیه میکنه دیگه. خب کل مسئولیت به دوش یک خانم میه، یعنی خانم راستی که بسیار زیاد آسیب میبینه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بله، در آزاد رادیو درنو اوریدونکو تاسو د نور بست خبرونه اوري. زه د خبرونې سره د اړیکې شمیرې لنوم، تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې د خبرونې د موضوع په اړه چې نن د معتادو میرمنو پر موضوع غږیږل ډاکټر صاحب سوما ستانګزی سره، تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ له ډاکټر صاحب سره. د اړیکې شمیرې د 0-200-2-3-5-5 بلا شمیره ده 0-9-9-40-15-12. شماره را باز به زبان دری اعلام میکنم، میتونیم با استفاده از شماره ها با معتبه تماس شوین. 0-700-82-27-55 شماره بعدی است 0-799-20-35-40. بله، شنونده داریم، میبینیم از کجا هستن تماس گرفتن. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما را میشنوین؟ سلام علیکم، بفرمایین از کی هستین، از کجا با تماس شدین؟ بله، الو، سلام، صدای ما را دارین؟ بله، خب شنونده بعدی رو میگیریم. بله، سلام علیکم.
سلامون اتا سستا سالدون کتا.
علیکم سلام، میربانی وکی، چو گیست لکم دوزیز خماری کنی ولی؟
هوتاکی ما دا کابل نا.
بله، هوتاک سا میربانی.
اول تاسو میرما او تاسو تستری میشی در کوم بعد دستری ماشی نه دما پوښتنه دا ده چې ولې د مواد مخدر د خرڅلاو مخه نه نیول کیږي؟ دا خو موږ نشو کولای چې مثلا یو معتاد بوزو او تداوی کوشي د په شکل د اشکالو به تداوی شي. وزارت صحت هم به خپل مسؤلیت ادا نور ما د ملت به خپل مسؤلیت ادا کړي، فامیلونه هم چې څوک معتاد لري هغه به. ولی مشکل ټول دلته ده چې معتاد که یو دفعه تداوی شي دوباره په همدغه عمل روږدی کېږي. نو د دې ولې وزارت داخله، ولې امنیتي ملي، ولې دا ارګانونه چې مربوطه ده، دغه یو بسته وزارت د مواد مخدرې دې ته جوړ کړی ده. یعنی دا یې د پکې منوان جوړ کړی چې خاص یعنی رشد ورکړي دې مواد مخدر ته. دا وزارت که دا یې دې ته جوړ کړی ده چې د مواد مخدر مخه ونیسي، دا دې ملت پوکړی شي په دې باندې د دې مسؤول د دې جواب ورکړي.
ډېره مننه او تکرار اتمن انشاءالله میمونه که تاسو ځواب درکړي. بله، شنونده بعدی داریم، میشنویم کی هستن. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما را میشنوین؟
بله متاسفانه صدایشان نامدن قطع شدن. خب دکتر صاحب سوال شنونده ما دکتر صاحب از کابل اگر بریم، اونا گفتن که چرا جلو فروش مواد مخدر گرفته نمیشه. خب بیشتر من میخوایم سوال قسم مطرح کنم که بیشتر مریضایی که به نزد شما مراجعه میکنن اینا علت را دسترسی آسان به مواد مخدر میدن، یعنی و اینا چی میگن که مواد مخدر چگونه در اختیار اینا قرار داده میشه؟ چون شما بیشتر گفتین که تعداد زیادی از معتادین فقیر هستن، با وقتی اینا فقیر هستن چگونه مواد مخدر به دست میارن؟
چون اینا معتاد شدن. معتادیت یک مرضی است که هیچ راه چی نداره دیگه، از پیشش خلاصی نداره و این میخواد که به یک طریق نه یک طریق مواد خود به دست بیاره. این طریق است به هر رقمی که باشه میتونه، دوزی برشان آسان است، اکثریتش بسیار مهارت دارن، در خیرات گرفتن بسیار زیاد ماری هستن، میگیرن دیگه. در مثلا کارهایی که خلاف باشه اونا را کلش یک کار، یعنی از طریق یک کار صحیح اینا نمیتونن بدست بیارن تا کار خلاف نکنن. وقتی کار خلاف میکنن پیسه بدست میارن. مثلا اینا که هستن اکثریتش مثلا به 50 روپیه 100 روپیه که هست نیم گرام یک گرام اینا بدست میارن. و اکثریت اینا می دوای مواد مخدر که هست در کابل که فروخته میشه در ایجا که هست تاثیرات کدش مواد هم گت میکنن، تاثیرات صحیح نداره. مگر قیمتش برشان ارزان میتر،
اما از رارش زیادتر است.
از رارش زیاد است. باز اینا که هست به مطریق میرن بدست میارن بسیار باسانی بعدش میارن و استفاده میکنن.
ما بعضی گزارش های ما داشتیم که در ابتدا کسر گو متاد نیست، بعضی از فروشنده های مواد مخدر اینا را تشویق میکنن به دادن مواد مخدر به گونه رایگان. بله به خاطر عادت دادن از اونها.
بله چون دیگه فایده شان هم است، موادشان هم فروخته میشه. و اکثریت کسی که مواد مخدر فروش میکنه و خودش هم متاد است. متاد است و اینا کسی دیگرارم تشویق میکنن و اینا فروشنده دارن در بازارا که است، فروشندهایشان هم کلش مخفی می باشه. باز خانما اکثر خانما که از شوهرهایشان برشان میاره، شوهرهایشان میاره، اگر شوهرش نتونست خودش میره، بسیار به شکل آسان اینا میتونن از جا بدست
بیارن. شما گفتین که تعداد زیاد از فروشندهایش خودشان معتاد هم هستن، اینا چرا معتاد شدن؟ آیا اینا میخواین که به گونه آسان یعنی به فروش برن؟ چون باید اینا همرنگ جماعت خود را بسازن، اینا باید مواد مخدر را به گونه آسان در اختیارشان قرار بده. علت می است و یا ای که اینا بعد از اینکه در جریان فروش اینا معتاد شدن؟
نه اینا قبلا معتاد هستن. قبلا معتاد شدن به دلایل مختلف دیگه معتاد شدن. وقتی که اینا معتاد میشن یا سر کارشان امرای مواد مخدر است، چی در فروش باشه، چی در تهیهش باشه، چی در استفادهش باشه، اینا چی میکنن؟ به دمی آغشته میشن. بله
شما بیشتر از کارهایی گفتین که مثلا تنفروشی گفتین، خیرات و گده گفتین. بله یک شنونده داریم، اینا رو میشنیم بعدا به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسلان، با شما به میمان محترم شما تقدیم میدارم. عبدالستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس رسولی بارامان.
بله آخونزاده صاحب برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشید. نه این نظر کوتاه دارم با آخر اکتوالم دارم از میمان محترم.
بفرمایین
نظرم یه هست،
اگر یک موقعیت مناسب را انتخاب کنین چون صدای شما شفاف نمیه به ما. درست شد. بله بفرمایید درست شد. بله درست است، بفرمایید.
نظرم این است آقای ارسلان، نگه از ماست که بر ماست. فیران 3 میلیون انسان به افغانستان معتاد از زن معتاده که است باران سر عالم است. بجه باسواد بیسواد زن مرد دوشتر همه که گرفتار است. دیگه علتش کشت مواد مخدر است. اگر کشت مواد مخدر جلوگیری کنم، چندین دفعه به این برنامه ها گفتم 30 سال پیشتر به افغانستان معتاد وجود نداشت. حال 3 میلیون انسان به زیر گرفتار شده، همه که انسان ها جوان ها رو به زیر پولا کشانده. دیگه اگر کشت مواد مخدر ملت افغانستان اعمال فعلا سر وقت از جلوگیری نکنه، شاید 20 سال 30 سال بعد سم نصف مردم به می مواد گرفتار شه، باز اون وقت باز پشیمانی هم سودی نداره، هیچ به درد باز نمیخوره، باز اون وقت هیچ کس یه ضرر جبران کرده
بله،
نمیتونه.
بله آخونزاده صاحب، آخونزاده صاحب در بادغیس، برای شما در بادغیس گفتین زندگی میکنین، ما در ولایت غربی متاسفانه در ولایت فرا و بادغیس و غور اینجا هم کشت تریاک را داریم، چقدر مردم تلاش کرده به خاطر تشویق باشندهای محلشان به خاطر عدم کشت کوکنار و رو آوردن به کشتای حلال یا بدیل، چون مردم هم در این بخش مسئولیت دارن، تنها این مسئولیت حکومت نیست که اینا بپردازن به جلوگیری از کشت و یا تخریب مزاری.
یه رقم از آقای ارسلان، من اعمال فیلن به می حساب جی دولت ملامت کردن نمیتونم، یه اعمال فیلن ملت ملامت است به جی اینجا با اعمال علما، خوب خوب علمای دین داره، ما اعمال مواد مخدر کش میکنم، مردم خوب خوب آدمای فامیده و اشیار هست، اونا همه که مواد مخدر کش میکنن، به جی ارسل دولت کلا ملامتگی نداره دیگه. یک سیاست ما پیشتر هم بزنی سخنه خود گفتم انگریزا یک وقتی که افغانستان آماده بود پزرهای نیاکای جناب اینجگا از بین رفته بود، اونا دیگه کدام کار کرده ندانست، اونا این مواد مخدر به افغانستان رواج کرد که به می رقم اینا افغانا را از پای در بیاره. اصلی سیاست سیاست انگریز است، سیاست سیاست انگریز است، مردم ملت افغانستان ملت نافهم که از این بخاطر از این که ما یک سودی به دست میاریم زد همگی جانه خود از بین برد، همگی این خطر مواد مخدر خطر جنگ کده، از 40 سال جنگ کده، اما زرار مواد مخدر بیشتر تر 3 میلیون نسبه اما یک پای دار آورده دیگه.
بله آخوزار سب
ولی باخری یک پیام من به خانمایی هست که شما همی جوانایی رو ببینن که به زیر پولا رفته، اونا مال بنی کار در مانده دیگه، خانما خواهش هم اینمی هستی که به لحاظ خدا شما به زیر کار دسترازی نکنن که شما را به رسوایی میکشانه، اینمی پیام ما بود. ولی باخر میشه یا غیر سلام
بفرمین؟ بله بفرمین سوالتون رو اگر آخوزاده صاحب بگین.
باخر باخیر از میمان شما اینمی سوال ما هست که شما راجع به این معتادین زن شما چی پلان های روی دست دارین که می سیاست ها از این مرض نجات پیدا
کنه؟ نمی رکی جا تشکر از شما. خب آخوندزاده صاحب از بادغیس اونو نظر خود گفتن، داخل یک سوال هم گفتن، ضمناً اینو گفتن که چی راه هایی تو موثری وجود داره که ما بتانیم در بخش تداوی خانم ها و جلوگیری از زیتیا دوباره از اینا بیشتر موثر باشد؟
خب راه هایش کس زیاد است که از او جمله یکیش که سطح آگاهی خانما باید بلند بره.
بله.
چون بسیاری از خانمای افغانستان بیسواد هستند، از راه مواد مخدر نمیفهمند، صرف طریقی گرفتنش میفهمند، میگیرن و نمیفهمند که عواقب چی از راه برشان داره. دهی قسمت باید برشان آگاهی داده شود.
بله.
برنامه های پروگرام های آگاهی دادن باشه که خانما را سطح آگاهیشان بلند بره.
بله.
دوم مراکز تداعی باید برای خانما جور شود، چون امیالی ما 60 بستر داریم، در این 60 بستر 20 خانم است 40 طفل است.
درست.
اگر این قسم مراکز در سطح کابل یک 4 تا 5 تا نمیفهم هستن، اگر تداوی شکلش صحیح باشه، مراکزش زیاد شوه، پروگرام های خانمان نجات پیدا میکنند. دیگه پروگرام های تعقیبی بعد از تداوی ما داریم.
بله.
کی باید تعقیب شوه به شکل منظم؟ وقتی که یک خانم معتاد است تداوی میشه، خانه میره، باید ما تو پروگرامای دیگه داشته باشیم که اینها همیش در خانهشون تعقیب شوه.
درست.
کی دوباره به مواد مخدر روی میاره نمیاره، اگه میاره علتش چیست؟ بیکاری است.
بله.
بیسوادی است، فقر است. در این حساب باید دیگه این اقدامات از طرف ارگان های بلند گرفته میشه که اینها را از این راه ها چی کنن نجات بدن.
بله خب در مورد از این که شما گفتین که یعنی ایتیاد یک مرحله دوامدار است، تنهایی نیست، در بستر باید تداوی شود، مسئولیت خانواده ها چقدر از دهی بخش؟ یک خانواده است که همه خانواده رفته معتاد شدن و یا بعضی از اعضای خانواده موندن نزدیکان، از این همچه خانواده ها هم مسئولیت های دارن بخاطر دور نگه داشتن از اونها از مواد مخدر.
خب من قبلا هم گفتم که در تداوی ایتیاد 90% سپورت فامیل است.
درست.
که اگر پسرش باشه، خانمش باشه، دخترش باشه، اینا را سپورت کنن، در شفاخانه بسترش بسازن، در آینده کس کوشش کنن که تعقیبش کنن.
بله.
که مثلا اکثر ببینین در مکاتب فعلا رواج شده.
بله.
معتاد هستن، مسئولین معتاد هستن، وقتی که فامیل در مقابلش بی توجه باشه، اکثر فامیلا هستن، بی توجه باشه، برشان گفته نشه، بر اطفال یا بر نوجوانایشان یا بر خانمایشان، باز یعنی نمیتونن که از این راه خود اینا نجات بتن. یعنی گفتم 90% رول فامیل زیاد است.
شما به گونه مثال به مرکز خودتان، به مرکز تداوی اشاره کردین که اینجا 60 بستر دارین، 60 بستر 20 بستر از این خانم ها است و 40 بستر شما اطفال. دیگه این نشان دهنده از این است که اعتیاد یک خانم باعث اعتیاد 2 الی 3 و حتی تمامی فرزندایش میشه.
بله، اکثر این فامیلای که قطعا بستر است، ای یک چیزی است که ما عملی دیدیم و براتون میگم. خانم که ما بستر میشه، شوهرش در شفاخانه مردانه بستر میشه، امرای خانم همیش 6 طفل 7 طفل.
بله،
این معتاد است. معتاد میباشه این طفلا که از به شکل مستقیم و غیر مستقیم معتاد است. مستقیمش طوری است وقتی که مادر مستقیم مواد میگیره، طریقای مواد مخدر هم گرفتنش راهای مختلف داره. به شکل دودی است، به شکل انشاقی است، به شکل پیچکاری است. یک طفل در خانه وقتی که مادر پدر خود میبینه که چی میکنه، تبن یاد میگیره، تبن میخواد که کارمو انجام بده. وقتی که طفل ببینه خواهر خو مادر پدر میکشن، دود شیر غیر مستقیم معتاد میسازه، عوارض بسیار خراب صحی را به طفل پیدا میکنه. و دومش کسه که وقتی که با طفل آهسته آهسته کلان میشه، یعنی کم میفهمه، باز به مو شکلی که پدر مادر رو گرفته و طفل میگیره.
درست،
از مواد استفاده میکنه.
اعتیاد فرزندا یعنی خطرناکتر به خاطر ازی است که در وجود زنا هم اینا تاثیراتش باقی میمونه،
تاثیرات
روانی و هم تاثیرات که مواد مخدر اینا استفاده میکنه.
اکثر مناطق افغانستان است. حالی ما میگیم که در افغانستان تقریبا 93% منطقه ما که از اینا کشت کوکنار میکنن.
درست.
و اینا که سطح آگاهی ندارن. خود کوکنار اولش به شکل تریاک میباشه. مثلا اینا لی وقتی که طفلشان نارام باشه، مریض باشه یا سینه و بغل باشه، برش میگه که کم تریاک برش از این مواد بتی آرامش میسازه. مگر او وقتی که به طفل میته و طفل آرام میشه، مادر خودش میفهمه، خودش میگه ما آرام شدم. از اونمو مواد بار بار استفاده میکنه به طفل. اینی تاثیرات هست که در دماغ طفل جای میگیره. در آینده ای طفل به شکل مستقیم معتاد میشه.
خب به حیث دوا که اینا استفاده، به جای دوا اینا استفاده میکنن.
بله.
بدن خب این دیگه امو درمان ابتدایی چی است؟ کوتاه مدت است. بدن بله. باز اینا مشکلات بیشتر میشه، چون هر با یک طفل به طور مثال سرما خورده باشه، اگر بله. اونا رو تریات میتن، بدن خب این به یک مشکل کلانتر تبدیل میشه که ایتیاد است و بر همیش به مادر در بستر میفته طفل.
بله میفته. و این مادرم خب سطح، خب بازم گفتم که سطح آگاهی است مهم است، چون مادر آگاهی نداره. اگر یک مادر هیچ وقت نمیخواد که طفلش چی شوه، باید یک چیز سر دو چار شوه، چون یک دفعه برش میته، دو دفعه برش میته، همیش میته، به خاطر که اکثر در اطراف ها ببینین کارهای شاقه زیاد است.
بله.
میخواین طفلا را آرام بسازن، خواب بدن، از این نمی تریاک، از این مواد مخدر استفاده میکنن، بعد طفل میته آرام میباشه، آهسته آهسته اون طفل دوباره به خود مواد مخدر روی میاره.
خب در مورد ازی که چطور میتونیم که ارگاه مادر معتاد باشه، اطفال از اعتیاد نگاه کنیم که اینا معتاد نشن، چی راه های وجود داره؟ چون طفل که از شیر مادر استفاده میکنم معتاد میشه.
وقتی که یک مادر معتاد باشه، وقتی که طفلش در بطنش باشه، اول خود تاثیرات بسیار خراب در خود رشد طفل داره، در خود بطن.
بله.
طفل نرمال به دنیا نمیاره. اگر طفل نرمال به دنیا بره، این طفل چون از شیر مادر تغذیه میکنه یا مستقیم معتاد میباشه.
بله.
و وقتی که مادر خودش بخواید تصمیم بگیره، کتش کار شوه، پروگرام های آگاهی باشه برشان، مثلا کتشان گپ زده شوه که شفاخانه است، تداویز از راه شب بکنه، با اینده برای طفل چی مشکلات. وقتی که یک مادر خودش تصمیم گرفت که تداوی میخوایم شوم، بستر شوه، پس طفلش هم در شفاخانه که است تداوی میکنیم، بسترش میکنیم و صحتیاب میشن. و یک مادر که در خانه باشه و از شیرش طفلش تغذیه کنه، در هیچ صورت وقتی که خود مادر هم کاری نکنه، طفلش نمیتونیم که ما او را از اعتیاد ریشه بگیریم.
خب در مورد ازی که ما گزارشی داشتیم که اکثریت کسایی که معتاد هستن، اینا دوباره وقت از شفاخانه خارج میشن، پس دوباره معتاد میشن. در مورد خانم های وضعیت چقدر صدق میکنه؟ آیا خانم ها هم دوباره به مواد مخدر معتاد میشن بعد از تداوی؟ اگر میشن علتش چی است؟
اکثر خانم هایی که ما بستر هستن و یا میان خود بستر میکنن، اکثر اینا ریلپس هستن، یعنی دوباره معتاد میشن. و علتش وقتی که ما تحقیق کردیم، خانهشان رفتیم، امرایشان گپ زدیم، اینا که از اکثریت معتادین راست هم نمیگن.
بله.
راست نمیگن. و اینا میگن که مثلا شوهرم جور شد، اردی ما شفاخانه ساعتیاب شدیم برآمدیم، مگر وقتی که ما در خانه بودم شوهرم باز در بیرون رفت، بیکاری بود، یا باز امرای مو رفیقاش ایشت، یا دمو ساحه رفت باز مواد گرفت، وقتی که شوهر باز خانه میاره میگیره باز طبعا خانم دوباره قدش امراش میشد.
بسیار زیاد تشکر. بله، به عنوان سوال آخر دکتر صبح کوتو اگر بفرمایین، بخاطر از این که ما از اعتیاد دوباره جلوگیری کنیم، البته خانم ها، خود خانم ها چی مسئولیت دارن جدا از این که خانواده ها و اعضای خانواده مسئولیتشون است؟
خود فرد، خانم باشه یا شوهرش باشه، یگانه رایی که ای از ایتیاد بخواهی که دور باشه، جور شوه ساعت، یا تصمیمش قطعی است.
بله.
تصمیم قطعی بگیره که خود یک وعده کنه که ما در آینده نمیخواهیم، یعنی امو آلت های بسیار اینا به یک آلت خراب شفاخانه میان، مشکل اقتصادی داشته می باشن، مشکل روانی دارن، دیگه مشکلات بسیار جرمی دارن.
درست.
جرایم هم کت زینا یک جایست. وقتی که اینا برشان گفته شد و خود مادر و خود شوهر بفهمه که اینمی داینده یک مشکل ساز کلان برم از خودش که تصمیم قطعی بگیره، میتونه که از اینمی مواد خودن نجات بده.
دکتر سی بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند یار و یاورتون.